وخت سهار لس بجې د مشال رډیو د وز نجیب عامر يم په روان سات کې په مهمو رپورټونو کې اوري چې د پاکستان د بارنیو چارو وزیر وای دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي بلکې په افغانستان کې سوله غواړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو وار بیا د پاکستان نه د مرستو غوښتنه کړې ده. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو چې روس سي در پیژنو. دا غړي خبرونه د ګل ایاز نه.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هنا ربانی کارو وی دی چې دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ په ختمولو کې ورسره مرستې وکړي. او امریکا ویلي د مصري ولس لپاره د جمهوری انتقال نه پشا کېدل ناشونی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا ربانی کار ټولي هغه ادارې رد کړې ګو کې پاکستان په خپل خاوره کې د ترهګریزو ډلو ملاتړ وکړي. میرمن کار د زیارت په ورځ په کابل کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس وروسته خبريالانو ته په خپل وینا کې وویل
دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره سمرسته کولای شي. ساده جواب دا دی چې پاکستان به تر خپل واسي پورې په دې برخه کې همکاري وکړي. دا خپل د افغانانو کورنۍ موضوع ده او باید چې مشري او رهبری هم خپل افغانان وکړي.
هنا ربانی کر زیاته کړه چې هوادی د افغانستان د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کوي او په دې برخه کې به خپل همکارو ته دوام ورکړي. همدارس میرمن کر له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د لیدلو پر مهال ویل چې دواړه هوادونو په یو ډول ته ترهګرۍ ښکار شوی او سوله د دواړو په ګټه ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له گاونډي او د سیمې له هیوادونو غوښتلی چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګښت او اقتصادي ودې په برخه کې نور هڅې وکړي. ښاغلی کرزی د اشیا د زړه کانفرنس ته چې پرون په کابل کې جوړ شوې وه وینا کې وویل چې په اقتصادي او امنیتي برخو کې نور همکاري به سیمه له ترهګرۍ، بنسټ پالنې او تشدد څخه وژغوري. ښاغلی کرزی زیاته کړه
زه غواړم چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره د خادم حرمین شریفین ملاتړ دوام وکړي څو دغه هیواد له جګړې راووځي. موږ همداراز ډېر زیات هیله مند یو چې په پاکستان کې زموږ ورونه او خویندې هم ورته کار وکړي او موږ لا د مخه له پاکستان سره په دې اړه په خبرو بوخت یو.
افغان ولسمشر زیاته کړه چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر به په هیواد کې د سولې په هڅو کې د پاکستان او د سعودي عرب د زیاتو مرستو د ترلاسه کولو په مقصد په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ته لاړ شي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان، سعودي عرب او د ایران نه علاوه روس، چین، هند، ترکی، قازقستان، کرغستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان او د متحده عرب اماراتو ګډون وکړو. په دې موقع د امریکا، ملګرو ملتونو، یورپین یونین او د ناتو استازي هم موجود وو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې جوړ شوی پرونی کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره یو ډیر مهم پرمختګ وباله. بل بانس چې د اشیا په د زړه کا په کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللی د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د نږدې گاونډیانو د ښه نیت ستاینه وکړه او ویل چې د دې غونډې بحثونو د افغانستان لپاره یو سوکاله او سوله ییز راتلونکي په برخه کې د دوی نیت څرګند کړه. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په ډاګه کړه چې امریکا به په دې برخه کې له افغانستان سره په هر ګام کې ګډ کار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي قطر ته ځي سو هلته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. مارک روسمن به د قطر له چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبر پاڼې کې ویلي ښاغلی روسمن به د قطر له سفر وروسته فنلند ته لاړ شي او هلته به د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. په هلسنکی کې د دې غونډې هدف د هغه لوی غونډې لپاره تیاری ده چې د جولای په 8 نیټه په ټوکیو کې جوړیږي. د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي وادي په اړه بحث کیږي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د مصر انتقالي فوزي واکمنۍ نه هیله لري چې هغوی به په جمهوریت توګه د واک د انتقال لپاره هڅې وکړي. میرمن کلینټن ویل چې د مصري ولس لپاره د جمهوریت انتقال نه پشا کېدل ناشونی دی. د میرمن کلینټن سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د مصر سپریم کورټ د هیواد نوې منتخب شوی اسلامي پارلمان تحلیل کړي. سپریم کورټ په خپل فیصله کې دا هم ویلي چې د حسنی مبارک په وخت کې پخوانی وزیر اعظم د صدارتي ټاکنو په دویم پړاو کې د برخه اخستو اهل دي. اسلام پال سیاستوالو د سپریم کورت فیصله غندنه کړي او دای د فوزی واکمنۍ یو بغاوت ګڼلې او وای چې تر اوسه پوري په حکومت کې د حسنی مبارک د وخت چارواکي کار کوي. د سپریم کورت د فیصله وروسته په سلګونو کسانو د قاهري تحریر سلور لار ته راووتل او د احمد شفیق پر ضد یې مظاهره وکړه. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز وای چې هیواد یې د ایران په مرسته بې پایلټه الوتکې جوړوي. هوګو شاویز د وینزویلا د دفاع وزارت په ودانۍ کې د فوز افسرانو ته په وینا کې چې پرون په یو ټلویزیوني چینل له لارې خپره شو ویل چین، روس او ځینې نورو هیوادونو هم د دې بې پایلټ الوتکو په جوړولو کې چې یوازې د سار هدفونو لپاره په پام کې ده له وینزویلا سره مرسته کړې. د فوج یو افسر چې له هوګو شاویز سره په څنګ کې ولاړ وویل چې په ایران کې د روزنې له بشپړولو وروسته د وینزویلا انجینرانو تر اوسه درې داسې الوتکې جوړې کړې دي. شاویز د امریکا ضد دریس په لرلو مشهور دی او ایران سره ډېرې نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اسپانیا او امریکا رسنو په دې وروستو کې رپورټ ورکړی چې امریکایي چارواکي د بې پایلټ الوتکو له دې پروژې څخه خبر وو. د امریکا د بارانو چارو وزارت ویاندی ویکټوریا نیولینډ وای چې واشنگټن په دې برخه کې پرمختګ ډېر په دقت سره څاري. او وروستۍ خبر دی، د برتانیې سپریم کورټ د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکي جولین اسانج دا وړاندیز چې د جنسي تیری په تور سویډن ته د ده د سپارل کېدو د حکم په وړاندې به یو ځل بیا د اپیل غوښتنه کوي رد کړې. دې پریکړې په برتانوي عدالتونو کې د اسانج وروستنی قانوني امکان هم له منځه وړی دی. دا د مهال د مشال خبرونه.
ګل ایازو چې تاسو ته د دې سات خبر نه وړاندې کول دا مشال لړیو ده چې هر ورځ تاسو نه هغینټي خبرونه کوي د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر حنا ربانی کروای دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي. نوموړی دا څرګندونه پرون په کابل کې د یو کانفرنس پر مهال وکړه.
What is Pakistan willing to do in terms of peace and reconciliation in Afghanistan?
دا وای په افغانستان کې سولاوه منغواړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو وار بیا د پاکستان نه د مرستو غوښتنه کړې. پاکستان وایي د ناټو د رسد لارې یوازې د پیسو په سر بند نه دي. د جنگ له وجې لکور مې بې ځای شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
مختلف مسائل دی، دلته بیروزګاری دی، دلته سختی دی، بچی تعلیم چې کوم دی هغه بوته مسله دی واډره غټه. حکومت زب تر زره دا معاهدی عملی کی او دغه یو خپل رنگیر کی عملی رنگیر کی.
د کراچۍ اوسیدونکو د سیلابونو لراتلو اندېښنه ښکاره کوي او اونیس پروګرام سروې هم اوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر ټولې هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې پاکستان دې په خپل خوره کې د ترهګرو ډلو ملاتړ وکړي. میرمن کر د زیارت په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کړی او په دې برخه کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خو افغان کارپوهان وایي چې پاکستان اوس هم ترهګریزې ډلې روزي او کلک ملاتړ کوي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان سره د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ او ویل چې د امکان تر حده د افغان حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل هیواد د سفارت په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې سوله د افغانانو غوښتنه او اړتیا ده او زیات یې کړه چې خپل افغانان باید د دې بهیر رهبری وکړي. دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره سمرسته کولای شي، ساده ځواب یې دا دی چې پاکستان به تر خپل وسې پورې په دې برخه کې همکاري وکړي. دا خپله د افغانانو کورنۍ موضوع ده او باید چې مشري او رهبری هم خپله افغانان وکړي. د سولې په برخه کې د افغانانو ځانګړې غوښتنه مطرح شوې ده او موږ هیله مند یو چې په ګډه سره به په دې برخه کې د ځینو نورو کارونو ابتکار هم وکړو. حنا ربانی کار دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د آسیا زړه کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې د افغانستان د سولې په بریالیتوب ټینګار وکړ. پاکستان هغه هیواد دی چې د راپورونو له مخې ترهګریزې ډلې روزي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او کراري راشي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټولې هغه ادعاوې رد کړې چې ویل کېږي پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو او د دوی مشرانو ته پناه ځایونه ورکړي، خو افغان کارپوهان بیا د میرمن کار له دغه سرګندونو سره موافق نه دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی ویل چې پاکستانی چارواکو تل د ترهګرو له ملاتړ او ساتنې څخه انکار کړی، خو زیات یې کړه چې دغه سرګندونې دوی ته د منلو وړ نه دي.
پاکستان کی تجهیز کی تنیل کی گی بیانو افغانستان تا کی گی بہتر دارا چی تو دنیا وای چی پاکستان دا تورز حامید یا امریکاین وای تو دنیا وای.
دا پاکستان دا بحرانه چارو وزیر پا ورطا وقت کی ویل چی دا افغانستان دا سول دا علی شورا مشر صلاح الدین ربانی تا یه هم دا غیوات تا دا ورط لو بلن ور کرده دا. دا دی پا خبر دا پاکستان صدر اعظم یوسف رضا گیلانی با هم راتلون کی میلادی میاشت افغانستان تراشی او دلتا بل افغان چارواکو سره د سول او نور مسئلو پا اړه خبری وکړي.
په موضوع کې پاتې کېږو. افغان ولسمشر حامد کرزی د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په روانو هڅو ټینګار وکړ. ښاغلي کرزی د زیارت په ورځ په کابل کې د دغه یو ورځنی سیمه ایز کانفرنس د پرانستلو پر مهال وویل چې د سولې د عالي شورا پلاوی به ډیر زر سعودي عربستان ته او له هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړي. د ښاغلي کرزی په وینا په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریا لپاره د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري خورا ضروري ده. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید محمد په رپورت کې.
افغان ولسمشر په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال او د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړولو لپاره د سولې پخلاینې د هڅو بریا ضروري وبلله. ښاغلي کرزی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د آسیا د زړه سیمه ایز کانفرنس ته پرانستې وینا کوله، یو ځل بیا په هیواد کې د پخلاینې په هڅو ټینګار وکړ او وویل چې د سولې د عالي شورا مشر به ډېر ژر سعودي عربستان او پاکستان ته سفر وکړي. ښاغلي کرزی د پخلاینې په هڅو کې د سیمې د ټولو هیوادونو او په تیره بیا د سعودي عربستان او پاکستان رول مهم وباله. د له دواړو هیوادونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او پخلاینې لپاره د دوی د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
زه غواړم چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره د خادم حرمین شریفین ملاتړ دوام وکړي څو دغه هیواد له جګړې راووځي. موږ همداراز ډېر زیات هیله مند یو چې په پاکستان کې زموږ ورونه او خویندې هم ورته کار وکړي او موږ لا د مخه له پاکستان سره په دې اړه په خبرو بوخت یو.
د ولسمشر کرزی لخوا د سولې د هڅو د ملاتړ سپارښتنه په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې دننه او په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بهیر په ټپه ولاړ دی. تر ډېره ویل کېږي چې د سولې بهیر روس له هغې په ټپه ودرېد چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ. ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې وسلوالو مخالفینو د ایران او پاکستان په لمسون چې له دې اړیکو سره مخالفت څرګند کړی د سولې بهیر ځنډولی دی. خو ښاغلي کرزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د امریکا په ګډون له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره به د افغانستان ستراتیژیک تړونونه د سیمې او ګاونډ له هیوادونو سره په اړیکو کوم اغیز ونه کړي.
د مشارکت دا تړونونه به زموږ او زموږ د ګاونډیو ترمنځ اړیکې کمی نه کړي، بلکې موږ تمه لرو چې دا تړونونه به له ګاونډیو سره زموږ د اړیکو مثبتو اړخونو ته وده ورکړي. په ورته وخت کې موږ هیله مند یو چې په لویدیځ کې زموږ ملګري او په تیره بیا امریکا به دا درک کړي چې افغانستان په دې سیمه کې دی او باید چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي.
له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره د افغان حکومت د هڅو په وړاندې یو اساسي خنډ د ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا د پاکستان نه همکاري بلل کېږي. افغان حکومت له دې مخکې هم د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ چې په دغه هیواد کې میشت دي د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي ګام نه دی پورته شوی. دا چې سعودي عربستان چې د مذهبي پلوه د زیات نفوذ خاوند بلل کېږي د پاکستان د همکارۍ په جلبولو
ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او سعودي عربستان نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې د ورسره مرسته وکړي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بل بونز په کابل کې جوړ شوی پرونی کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره ډیر مهم پرمختګ بللې. بل بونز چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللې، د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د ښه نیت ستاینه وکړه او ویل چې د دې غونډې بحثونو د افغانستان لپاره د یو سوکاله او سوله ییز راتلونکي په برخه کې د دوی ښه نیت څرګند کړی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په ډاګه کړه چې امریکا به په دې برخه کې له افغانستان سره په هر ګام ګډه مرسته کوي. اوس هم یو بل رپورت، پاکستان ویلی دی چې د ناټو د رصد لارو په حواله د پاکستان او امریکې ترمنځ خبرې اترې روانې دي او دواړه هیوادونه دا معامله هوارول غواړي. دا خبره د پاکستانی خارجه دفتر ویان معظم علي خان اونیزي خبري غونډې ته په خطاب کې وکړه. نوموړی وویل د ناټو د رصد د لارو پرانستل یوازې په دې پاتې نه دي چې ګواکې پاکستان او امریکې ترمنځ د پیسو په راکړه ورکړه اختلاف دی. نوموړی همدارنګه وویل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ هیواد د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره کوي. ریاض موسا خیل د نور تفصیل سره له اسلام آباد.
د خارجه دفتر ودانې کې د خبري غونډې دوران معظم علي خان وویل چې د ناټو لارو معاملې یوازې د پیسو نه بلکې د کې نور هم ډېر خبري دي، خو بیا هم پاکستان او امریکا غواړي چې زر تر زره دا معاملې هوار شي. د زیاتوي
یوازې دا نه ده چې موږ وګورو چې د ناټو رصد لارې به په څومره پیسو خلاصولې شي، بلکې د کې نور ډېر خبري دي او موږ کوشش کوو چې هغه خبري هم هوار شي.
د پاکستان او امریکا د تعلقاتو د بحالۍ په والا معظم علی خان اوی چې دا فیصله بعد پارلیمانی سفارشاتو پرانا کې کولی شي د زیاته
کړه. لکه موږ چې د لومبۍ ورځې نه ویلي دي چې ډېرې معاملې دي چې موږ پرې خبرې اترې کوو. د کې ډرون بریدونه دي، د کې د ناټو د رصد لارې پرانستل دي، د کې معافي غوښتل دي. نو موږ دا منو چې مسلې شته او دواړه ډلې غواړي چې دا هوار شي، ځکه چې پاکستان او امریکا د یو بل سره د تعلقاتو د اهمیت نه په خشان خبر دي.
د حقانی شبکې په حق لا یو تپوس په جواب کې معظم علی خان وی
وی هاف ریپیټډلی سېډ دټ پاکستان از فایټینګ ټیررزم اند ایکستریمیزم ان اټس اون نېشنل انټرست.
موږ په بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ترهګرۍ او بنسټپالۍ په ضد پاکستان د خپلو قومي ګټو په خاطر جنګیږي. موږ دا خبره هم کوو چې په خپل خاور باندې ترهګرو جال نه پرېږدو او نه په خپل خاور د بل چا خلاف استعمالې دوته ورکولې شي او د نور ملکونو نه هم دغه تمه لرو. خو موږ دا وایو چې دا یو ډېره کړکېچنه معاملې ده او دې ته په سم جوړ قتل پکار دي، چې دا د ټولې سیمې او افغانستان د سلامتۍ لپاره ډېره مهمه ده.
د پاکستان او هند تعلقاتو په اړه د نوموړي وینا وه چې دا هم ښه اړخته روان دي او دې لړکې به روانه میاشت د سرکریک په اړه نوې ډیلي کې خبرې اترې کیږي. دغه رنګ به راتلونکې میاشت نوې ډیلي کې د خارجه سکترانو په کچ او اسلام آباد کې د خارجه وزیرانو په کچ هم مذاکرات کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و مورید چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علی خان وایي یوازې د پیسو په سر باندې د امریکا او د پاکستان ترمنځ د ناټو د رصد د لارو د پرانستلو په اړه مشکلات نه دي موجود، خبرې نورې هم شته. بل پلو د واشنگټن د وی سیډنی زده ادارې لخوا ترسره شوی سروې ښایي چې د نړۍ د یو شمیر ملکونو خلک د شکمنو ترهګرو تنانو د وژلو خلاف د امریکا د ډرون بریدونو په پالیسۍ خوښ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په پاکستان او یمن کې د امریکا د بې پایلټ الوتکو حملې زیاتې شوې او په دغو حملو کې مهم تروریستان له منځه تللي دي. هارون باچا په دې موضوع له واشنگټن رپورټ لري.
د واشنگټن دغه څېړنیز مرکز چې پی او ریسرچ سنټر نومیږي د تیر مارچ او اپریل په میاشتو کې کړې د یوې سروې پایلې ښایي چې د نړۍ له یوویشتو هیوادونو څخه د ولسو هغو د نیمایي نه زیات خلک په پاکستان، یمن او سومالیا کې د شکمنو ترهګرو تنانو د وژلو د اوباما ادارې د ډرون بریدونو د کارولو له پالیسۍ سره اختلاف لري. خو د امریکا دننه د یادې ادارې لخوا شوې سروې بیا ښایي چې د امریکایانو اکثریت چې دوه شپېته فصلو کې جوړیږي د ډرون کمپاین حمایت کوي. اسوسییټډ پریس خبر ایجانس د پی او سنټر د سیړنکارانو په حواله وایي چې د نړۍ په هیوادونو په تیره مسلمان ملکونو کې چې د ترهګرۍ ضد امریکایي هڅو ته پکې عوامي ملاتړ نه دی حاصل، دا یو تاثر عام موندل کیږي چې ګوندې امریکا د ډرون بریدونو په ترڅ کې په یو اړخیزه توګه عمل کوي او د نورو ملکونو ګټې له پامه غورځوي. اجان زیاتوي چې سپینې ماڼۍ د پی او سنټر د دغه وروستي رپورټ په اړه له سویلو ډډه کړې ده. همدا جان سپلی کنا د ولسمشر اوباما اداره ډرون حملې القاعده سره د تړلو ترهګرو پر ضد د مبارزې تر ټولو مهمه وسیله ګڼي و غزکه چې د روایتي جګړې په پرتله د ډرون برید پر وخت په یو بهرنۍ ځمکه د امریکایي سرتیرو موجودګي نه وي ضروري چې له کبله یې د هغوی د تلفاتو احتمال هم له منځه ځي. اے پی د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ سلاکار جان برینن هغه خبره چې تیر اپریل میاشتې په واشنگټن کې د یوې غونډې مخې ته کړې وه راغستې چې ویلي وو د یو مخصوص ترهګر تن په ډرون برید سره د پنخه کولو پریکړه موږ د خپل دې یقین تر پخېدو وروسته کوو چې دغه کس د امریکا لپاره یو خطر دی او ژوندی به یې و نشو نیولی. د امریکا د ډرون کمپاین د موثریت په اړه دا هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تیرې یوې لسیزې ځانګړو عملیاتو هغسې نتایج ورنه کړل لکه د ډرون حملو په ترڅ کې چې یو شمېر مهم ترهګر له منځه یوړل شوي دي. په دې لړ کې یو تازه مثال د القاعده د دویمه درجې د مشر ابو یحیا اللیبی هغه ورکول کېدی شي چې هم روانه میاشت په شمالي وزیرستان شوي د یوه ډرون برید په نتیجه کې ووژل شو. اسوسییټډ پریس جانس د د پیو ریسرچ سنټر د مشر انډریو کوهټ لخلی لیکي چې وایي عام خلک د ولس مشر اوباما په حق لا دا فکر کوي چې ګوندې د خپل هغې یوې وادې په پوره کولو کې چې ویل به د پوځي طاقت د کارولو لپاره به نړیوال تایید ترلاسه کړي پاتې راغلی دی او همدا هغه څه دي چې د ډرون بریدونو په اړه د خلکو د ناخوښۍ سبب شوي دي. دا جانس په وینا د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د 1300 کلونو راهیسې په پاکستان کې د موجودو ترهګرو پر ضد د ډرون بریدونو لړۍ پیل کړې چې پاکستان یې په ښکاره خو غندنه کوله ولې په پټه بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د امریکا د دغې کمپاین ملاتړ کاوه. اجانس وړاندې لیکي حالات هغه وخت بدل شول کله چې د امریکا خاصو ځواکونو پروسه کال د مئی په دویمه نیټه پرته د پاکستان د استخباراتي ادارو له خبرولو په بټ آباد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په استوګنځي حمله وکړه او هغه یې ووژلو. پاکستان د امریکا دغه اقدام په خپل ځمکنۍ بشپړتیا د یو اتیری په توګه یاد کړل او له امریکا یې غوښتل چې اخو دې په دغه خاوره د ډرون خپل پروګرام پای ته ورسوي او یاد بیا دغه ټکنالوژي پاکستان ته ورکړي. د راپورونو پر اساس د هغه غوښتنې دي چې امریکایي چارواکي وایي و به نه مني. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
د مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریڈیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د جون شلمانه ټاپ غرد نړۍ کې د کډوالو د ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ په پاکستان کې هم منځل کیږي او په پاکستان کې هم د افغانستان کډوال میشته دي چې شمیر یې 2 میلیون نه اوړي. د ورځې په مناسبت سره 13 ورځ په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري تنظیم سچ د عکسونو د یو نندارتون تابع کړی و چې مقصد یې په پاکستان کې میش کډوالو ته راپیخ مشکلات د تصویرونو د لارې په ګوته کولو. اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله دې د سوري ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
غیر سرکاری تنظیم سچ په سرخار اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته د یو پینټینګ ایگزیبیشن تابع کړی و چې پکې د افغانستان، ایران او عراق نه علاوه نورو یو شمیر ملکونو سره تعلق لرونکو 40 نه زیاتو زنانو کډوالو برخه واخسته. د پینټینګ ایگزیبیشن مقصد په پاکستان کې د کډوالو ته راپیخې مسلې د تصویرونو د لارې په ګوته کول و. د افغانستان د کابل ښار نه تعلق لرونکي سمینه حسینی چې 1300 کلونه راهسې په سرخار اسلام آباد کې ژوند کوي وایي چې د ادارو لخوا زمنګ مسلې حکومت ته وړاندې کولو دا یو ښه کوشش دی.
آج کا ایونت جو انہوں نے ارگنائز کیا تھا ہمیں بہت
نن چې د کم پروگرام تابع کړی شوی و نو دا ډیره ښه و ځکه چې موږ افغان کډوالو ته په پاکستان کې یو شمېر مشکلات را مخې ته دي او نه صرف د پروگرام د لارې د ډرایینګ په ذریعہ خپل دا مشکلات دې ادارې مخې ته کې خودل بلکې موږ یو این ایچ سی آر ته هم اولیګل او موږ امید لرو چې راتلونکي کې به موږ سره داسې بد رویه نه ساتل کیږي.
زرغونه هاشمی چې د افغانستان د مزار شریف سره تعلق دی وایي چې پاکستان کې ورته نورو مسلو سره سره د پولیسو لخوا هم سخت مشکلات را مخې ته دي.
مین پرابلم پولیس سے ہوتی ہے، افغان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں
کٹا مسئلہ مونگ تے پولیسو نے را مخې ته ده. دوی افغان کډوال ونی سی او دا الزام پر لګوي چې تاسو په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي، حالانکه مونږ له یو ایس سی آر د پاکستان حکومت په مرسته دلته د اوسېدو کارډونه را کړی دي او چې کله پولیسو ته مونږ دا کارډونه وخایو نو اغوی رانه کارډونه واخلي. مونږ د نننی پروګرام د لارې پاکستان حکومت ته خواس کوو چې مونږ سره د دا ناروا سلوک بند کړی شي.
د ایران د اصفهان ښار سره تعلق لرونکي بهار امینی وایي
امروز خیلی خوب بود، حالا این برنامه‌ای که تدارک دیده بود
نننی پروګرام ډیر ښه وو او د یو ایس سی آر دا ډیر ښه کوشش دی ځکه چې داسې پروګرامونو د لارې مونږ کډوالو ته موقع میلاو شي چې خپل مسایل د پاکستان حکومت په وړاندې کیږدو. زه په پاکستان کې یوازې ژوند کوم، خلک ما پسې تر کور راځي نو زه ډېره خطره محسوسوم او د پروګرام کې مې ځکه ګډون کړی دی چې د ورځې په مناسبت سره زما تحفظ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
د غیر سرکاري تنظیم سچ مشره شازیه بیبي مشال ریډیو ته د پروګرام په حق له وویل
بیسیکلی ایکټیویټی کا جو مین ایک اوبجیکټیو تھا یہ پوری دنیا میں
جس اصل کې دې پروگرام مقصد دا و چې په شلم جون د کډوالو کم نړیوال ورځ مانځل کیږي نو پاکستان کې میشتا کډوال راشي خپل مسلې د پینټینګ د لارې رامخې تکړي. دا پینټینګ به موږ د کډوالو عالمی ورځ په موقع سفران وزارت ته وړاندې کوو چې د کډوالو مشکلاتو ته پاملرنه وکړي.
کله چې مشال ریډیو د شازیه بیبي نه وپوښتل چې افغان کډوال دا شکایت لري چې دوی سره د حکومت لخوا ورکړی شوی کارډونه هم وي خو بیا یې هم پولیس نیسي، آیا داسې خلکو در خلاصۍ لپاره اداره څه هلې ځلې کوي؟
ایسے کیسز ہماری جو امیڈیٹ کوڈ کوآرڈینیشن ہوتی ہے
داسی کیسونو لپارا زمون یو خپل ٹیم دی اغوی په فوری توګه نه صرف متعلقہ تانی سره تماس نیسی بلکہ مونږ داخله وزارت سره هم تماس نیسو او اغوی په وړاندې دا مسله ګدو دین علاوه کم افغان کډوال چې عدالت کې پیش کړی شي نو اغوی لپاره مونږ وکیل هم کو او زمون پوره کوشش وی چې دې کډوالو ته پوره انصاف ورکړی شي
یاد دی وی چې هر کال د جون په شلم نیټا د نړۍ نورو ملکونو په شان په پاکستان کې هم د کډوالو نړیوال ورځ مانځل کیږي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
سروے
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریڈیو په نوې ځانګړي پروگرام سروے کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
سروے پروگرام د دیخ پرونې پر وستیو 15 منټو کې اوریدل شي او نن تاسو د پښتو ژبې د پیژندل شوی سندرغاړي کشور سلطان په اړه معلومات اورئ د پاکستان په مختلفو خارونو کې د کرم ایجنسی د فرقیز فساداتو له وجې بې کوره شوي خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زره واپس خپلو کورونو ته ولیږل شي بل پلو د ځینو قبایلي مشرانو وینا ده چې حکومت د دغو متاثرینو د بهالۍ لپاره 1 ارب او 1 کروڑ روپۍ بېلې کړي دي خو په دې باوجود د دوی د بهالۍ لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړی شوي سراج ظهیر ته نور تفصیل سره
د فرقیز فسادات لوجه د منځنۍ او قدنی کرم ایجنسی متاثرونو وینا ده چې د ډیری مدیر هسي دوی د پاکستان په مختلفو ځایونو کې په کډه کولو مجبور شوي دي چرته چې دوی ته یو شمېر مسلې ورپېښې دي د دوی وینا ده باید چې حکومت زر تر زره دوی خپلو خپلو علاقو ته ستانه کړي یو تن چې د 13-15 کالو راهسي کوواټ کې ژوند کوي هغه مشال ریډیو ته د خپلو ستونزو په اړه صدا سي ویل
ڈسپلے شیو یو خپل علاقام پر دول دی رغلی نو دیو جنا کلا تمودا دی رغل دا مختلف مسائل دی دالتے بے روزگاری دے دالتے سختی دے بچای تعلیم چکم دے گا امو تا مسئلہ دے واڈر وٹا حکومت زب تر زر دا مہدی عملی کی او دخت یو خپل رنگیر کی عملی رنگیر کی
یو بل دکرم ایجنسی سرا تعلق لرون کی ملک فخر زمان بنگش مشال دی ریوتا پدی بابل اویل
نمونا تو پری خلق واپاشو او تخپل لکتا کلوشو او تا پرمیشن اجازات ملوشو نو دا شرزی ایریا والے شرزی ایریا کے یا مسئلہ وا پریشن شروع فورس پیغام مروان پر یہ علاقہ کلیئر دے اگر خال کو دا خواہش لری سے لگا چرنگ من تو تے اجازت ملو شو اندی رنگ دے مو تم اجازت ملو شی تم خپل کلو تو واپس لوٹ شو خپل کوم زین اڑنگ شوی دی کوم خ مکی پتی خراب کی اگوں مو خپل کاروبار شروع کو خپل علاقہ بیا بدول شروع کو
د متحدہ قبائلی پارٹی مشر حبیب ملک اور اگزی مشال ریڈیو تو ویل چې حکومت د دې متاثر لپارا 1 ارب او 1 کروڑ روپے بیلے کڑی دی خود کور میں ایجنسی نہ دا پارلیمان گڑی پدی کی از لغوخی نہ لری اہم دا وجدا چ داخل لا تروسا بے کور دی
آئی ڈی پیز مختلف کمیٹیانو نمائندگانو باقاعدہ رابطی کڑی دی اوئی مطالبی کڑی چی اس کو خاص کر دے سینٹرل کورم آئی ڈی پی سی کم دی اوئی وئی زمون گ بر علاقہ مرغان شو شمخے شو دا علاقہ دا اس کلیئر شوی التا اس امن نو امان کم سر تہال لے کنٹرول لے آرمی التا ڈپلائمنٹ شتارے نو اس دی دا مطالبہ کئی چیز زمونگا واپس دخپل کورونو تا لاړ شو یو ډیر چې کم پریشان کن خبرې دی هغه دا دی چې برا سنټرل کورم خاص کر لکه څنګه لوور کورم تباشه او داسې سنټرل کورم کورونا کلی ټول بالکل خاور سرزمکی شوی
مشال ریډیو قومي اسمبلی کې د فاټه د پارلماني مشر منیر اورگزی سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو هغه په دې موضوع د خبرو نه انکار وکړو سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروي په پاوکم 11 بجو اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو
اتلان
په پاوکم 3 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 15 بجو
زمونږ د مشال رادیو نه وری لسنی می بجې دی ګلیاس تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کارو ویلی چې دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ په ختمولو کې ورسره مرستې وکړي. د امریکا د بهرنو چارو مرستیال وزیر بیل برنس په کابل کې جوړ شوی پرونی کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره یو ډیر مهم پرمختګ بللی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی قطر ته ځي سو هلته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. امریکا ویلي د مصري ولس لپاره د جمهوري انتقال نه پشا کېدل ناشونی دی او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز وای چې هیواد یې د ایران په مرسته بې پایلټ الوتکې جوړوي.
ګولایازو چې تاسو ته د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس هم تاسو ته ریاض مساخیل د پاکستان د ورسپانو مهمه برخه دروړي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورونو د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز په سورخه کې د سپریم کورټ خبر راغسته چې پکې اټانی جنرال ته ویل شوی دی چې د ملک ریاض او ارسلان په ضد کاروایی وکړي. د غرنګ د انګریزي ژبې بل ورسپانه دان هم دا خبر په سورخه کې ورکوي او لیکي چې سپریم کورټ حکومت ته د ملک ریاض او ارسلان په ضد سخت کاروایی ویل دي. د دې سره سره د اردو ژبې ورسپانو جنگ او ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې شوی دی. جنگ ورسپانه لیکي چې سپریم کورټ معاملې اټانی جنرال ته سپارلې ده او ورته ویل دي چې دې کې څوک هم ککړ وي هغه په ضد سخت کاروایی وشي. او ایکسپریس ورسپانه هم د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د ملک ریاض ارسلان او سلمان خلاف د سخت کاروایی وکړي شي. د اردو ژبې نورې ورسپانه آج او مشرق بیا دا خبر په سوپر لیډ کې ورکوي خو په سرخه کې د قومي اسمبلی د سپیکر د فیصله مقدمه راخلي او وایي چې دغه دوران اټانی جنرال د ججانو سره بدتمیزي او عدالت کې شور جوړ کړی و. د دې سره سره که موږ اداریو ته وګورو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټرایبیون خپل اداریه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکلې ده او وایي چې امریکایی چارواکو لخوا پاکستان د سختو او تیزو خبرو سره مخ دی ولې داسې کې د کال 2013 د بجټ تجویزونو د بحث دوران د امریکایی استخباراتي کمیټې مشر او سینیټر وی چې پاکستان او امریکې ل خپل اړیکې خکول پکار دي او د پاره دوانو ډلو ل په شریک کار کول ضروری دي. اداریه واشنگتن کې د پاکستان سفیر شیر رحمان لخوا د نوموړي سینیټر ستاینه کوي او وایي چې د سر با کړکېچن حالات خکېدو کې مرسته ترلاسه شي او دا چې دوانو ملکونو د یو بل نه بغیر گزاره هم ګرانه ده. اداریه مخکې وایي چې داسې حالاتو کې چې تعلقات د معمول اړخ ته راوستي شي د امریکې لخوا په زبانی یا لیکلې ځاندره کې د سلاله په پیښه یو وړه غوندې بخنه هر څه سمولی شي او هیله ده چې دې لړ کې بعد د امریکایي سینیټر بیان یو ښه اثر وغورځوي. د غرنګ د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپله اداریه کې لیکي چې که څه هم امریکې د ناټو سپلای بحالې لړ کې د افغانستان نه د واپسې لپاره د منځي ایشیا د درې ملکونو سره لوزنامه کړې ده خو بیا هم دوی د لړ کې د پاکستان سره خپل مذاکرات جاري ساتلي دي. په دې بابلا امریکایی وزیر دفاع لیون پنیټا یو بیان کې ویلي چې په سلاله چیک پوسټ حمله باندې د مافیا غختلو معاملہ یا د ناټو سپلای په بحاله مذاکرات اوس هم جاری دي. اداریه مخکې وایي چې د ناټو سپلای بحاله لړکی ډنمارک د پاکستان او امریکې ترمنځ غټور کردار لوبولی شي نو باید چې هغه راوړاندې شي او چې څومره زر کې دي شي دا معاملہ هوار شي ځکه چې دا کشاله د دوه ملکونو په ذهنونو سوره ده او د دې سره سره امریکې له هم د پاکستان مجبورې پیژندل پکار دي چې د پاکستان سره هم مرسته وکړي شي. او آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د نوي مالی کال په صوبایي بجټ باندې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ګڼ شمېر غړو د صوبې په تیلو او ګیس په وسایلو باندې د اختیار په حواله پوښتنې راپورته کړي. د دوی دریزو چې زموږ صوبا د ټولو نه زیات او ارزانه بجلی پیدا کوي نو باید چې صوبا خیبر پښتونخوا د بجلی د لوډ شډنګ نه مستثنا وګرځول شي. او دغه رنګ خیبر پښتونخوا کې 322 ایم ایم سی ایف ګیس پیدا کیږي او زموږ ضرورت صرف 80 ایم ایم سی ایف دی نو په دې وجه په ګیس د ټولو نړومبه او زیاد حق زموږ دی. اداریه وړاندې لیکي چې ترسو د تیلو او ګیس په ذخیرو د اختیار خبره ده نو د خیبر پښتونخوا ګیس د میاواله نه کنټرول کیږي. حالانکه د اتلسم ترمیم د منظورې وروسته د صوبې د وسایلو د قانون تر لاندې صوبه خیبر پښتونخوا ته هم په خپلو وسایلو اختیار پکار دی او صوبایي حکومت له پکار دي چې هغوی د تیلو د کویانو په غاړه خپل کنټرول قائم کړي چې دا رنګ د صوبې د ولس حق هم محفوظ شي او ورسره ورسره د ګیس د پرشر د کمی چې کم شکایتونه راځي په هغې هم کابو اومندي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم درته نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. زموږ همکار مجید بابر نړیواله رسنۍ لوستې دي. په یو د هافینګټن پوسټ او بل د کریسچن ساينس مانیټر نه دوه مقالې د تغوره شوې. هافینګټن پوسټ تیره میاشت امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو شوې غونډې ته کتنه کړې چې ورکې ژمنه وشوه چې که څه هم نړیوال ځواکونه به په 2014 کې له افغانستانه وځي، خو د دغه هیواد سره به تر 2040 کال پورې مرستو ته نړیوال ادامه ورکوي. بلخو امریکایي ورځپاڼې کریسچن ساينس مانیټر په خپله مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو پروسه تر هغه وخته پورې مؤثره کېدای نه شي تر کومې چې په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال پروسه د کرزي د انتظامی نه نوي مشرتابه ته په صحیح توګه نوي ترسره شوي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي خبری ویبپاڼه هافینګټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره میاشت امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو په غونډه کې شریکو هیوادونو د 2014 کال پورې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د راوستلو د پلان حمایت وکړو، او دې سره سره یې تر 2040 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو د جاري ساتلو منظوري هم ورکړه. خو د افغانستان سره په مستقبل کې د پرمختیايي همکارۍ په اړه فیصلې کولې د روان کال د جولای په میاشت کې د جاپان په سرخار ټوکیو کې کېدونکې نړیوال کانفرنس ته پریښودې، او په افغانستان کې د امن او ثبات راوستو په مخه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد او تفاهم د فضا برابرولو جاج په کابل کې د ایشیا د زړه په نامه پرونی غونډه کې واخیستې شو. مقاله زیاتوي چې د تیرو وختونو په څیر اوس هم سرکاري نقطه نظر داده چې هغه ګوندي هیوادونه چې په افغانستان کې د هغو جنگ سالارانو پر شا ولاړ وو چې دغه ټولنه یې زهرجنه کړې وه، اوس بیا د هغو قوتونو په خاصه توګه د هغو طالبانو په شا ولاړ دي چې نه غواړي په افغان ټولنه کې اعتدال پسند قوتونه پیاوړي او امن بشپړ شي. مقاله د یو پخوانی امریکایي ډیپلومیټ او لیکوال پیټر ټامسن د افغانستان په اړه د یو کتاب حواله ورکوي. یو زیاتوي چې پیټر امریکا ته په دینزدو کې یو وړاندیز ورکړی دی چې امریکا له پکار دی چې دا یو خپل تګلاره وګرځوي او په ښکارا نیخ پنیغه او په مؤثره توګه پاکستان ته وایي چې ترهګری دي د خپلې بهرنۍ تګلارې په توګه نه کاروي، او د طالبانو ګلبدین حکمتیار او حقانی شبکه چې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د ترهګرو په فهرست کې هم شامل دي حمایت دي نه کوي، او کبیا هم پاکستان نه مني نو په هغه فهرست کې دي نوم شامل کړی شي چې د ترهګرو قوتونو همکاري کوي. د دې مقالې لیکونکي پاولو کساکو د پرونی غونډې د نامې سره په اشاره وایي چې د ایشیا د زړه د ناروغۍ یعنی افغانستان یوازینی علاج دا دی چې دغه هیواد د خود مختاره پوره پوره احترام وشي، او ګوندی هیوادونه دي د خپل پلونه په دغه هیواد کې روانه ترهګری ودروي، دغه هیواد په داخلي چارو کې دي ګوت نه وهي، او د افغانستان ټولنې آئین او قانون ته دي په درنسترګه قتل شروع کړي. بلخوا امریکایي ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو پروسه تر هغه وخت پورې موثره کېدای نه شي تر کومه چې په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال پروسه د موجوده کرزی زمینا نوی مشرتابه ته په صحیح توګه نوی ترسره شوی. مقاله دی اتوی چې په موجوده افغان حکومت کې دننه او د حکومت نه بهر سیاسي مشران په دې نظر دي چې کرزی تردا محل داس یو پولیټیکل سیستم نه دی جوړ کړی چې راتلونکي ولسمشر سره په همکارۍ تمام شي. لکه د مثال په توګه کرزی د افغان ټولنې نوی کول ته د حوصله نه دی ورکړی چې د سیاسي مشرتابه په توګه رامنځته شوی وي، بل دا چې هغه په دغه هیواد کې د ټولو قومونو په شمول د سیاسي ګوندونو د پرمختګ لپاره هیڅ نه دی کړی، او نه خپل داس کوم سیاسي ګوندې جوړ کړي دي چې دغه هیواد ټول قومونه پکې شامل وي. مقاله لیکونکي حلیمه کاظم د کرزی د حکومت د هوا بازای د پخوانی وزیر او د رښتیا او انصاف په نامه د سیاسي ګوند مشر حمید الله فاروقی له خلیل کی چې حامد کرزی سیاسي ایجنډا خولري خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې یو پیاوړی سیاسي ټولنه رامنځته شي. سیاسي سیړونکو په دې نظر دي چې کرزی دغه هیواد د کمزوري سیاسي سیستم نه ګټه پورته کول غواړي چې په راتلونکو وختونو کې په سنا حالت کې طاقت ورسره وي. د افغانستان د مشرای ټاکنې به په 2016 کال کې کیږي، خو کرزی غواړي چې دغه ټاکنې یو کال مخکې د بهرنیو ځواکونو په موجود کې وشي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. فارن پالیسی میگزین د ټاپی ګیس پایپ لاین چې د ترکمنستان نه ګیس د افغانستان په لاره پاکستان او هند ته لیک دوي پاړه مقاله کې لیکي چې دا منصوبه د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره ګټوره ده چې لمخې د سیمې امنیت هم وده کولای شي، خو د دې اوږدواله ډیر زیات دی چې پکې به مشکلات وي. د دې مقاله مهمه برخه تاسو ته زما همکار منور شاوړه نکوي.
پارن پالیسی مجله خپل د مقاله کې د تیپی په نامه د ترکمنستان نه د افغانستان، پاکستان او هند پورې غځېدلې د ګیس پایپ لاین د منصوبې په اړه لیکي چې د لپاره د ترکمنستان، پاکستان او هند د کمپنیو ترمنځ د ګیس د اخیستلو لوزنامې لاسلیک کېدلو هغه ناقدین غلي کړل چې په نظر یې دا منصوبه تش یو خوب و. کسا هم د ایشیایی پرمختګ بانک یعنی ای ڈی بی په ملاتړ په دې لوزنامې کې د منصوبې ټول جزئیات تشریح کړي شوې دي، خو دا منصوبه په مستقبل کې لا هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. مجله لیکي دا پایپ لاین چې 1.5 کیلومتر اوږد بوي زیاتره برخه یې د جنگ ځپلي افغانستان نه تیریږي. د لړکې یې په دوو خبرو امریکا هم ملاتړ کوي چې یوې خواته به افغانستان د سیمه ایز راکړې درکړې برخه جوړ شي او مالی حالت به یې وده وکړي، او بلې خواته به د پاکستان او ایران ترمنځ د ممکنه ګیس پایپ لاین مخنیوي وشي او د پاکستان به ایرانی ګیس ته حاجت پاتې نشي. خو د دې هر څه باوجود به دا منصوبه د مکمل کېدلو او عملي کېدلو پر مهال تل د امنیتي اندېښنو ښکار وي. فارن پالیسی مجله د تیپی پایپ لاین منصوبې په حق لوړاندې لیکي چې یو بل مسله د دې اوږدواله او لویواله ده، ځکه چې د نابوکو په نوم د ترکمنستان نه وړاندې هم مرکزی یورپ ته یو پایپ لاین غځول شوی و، خو د ډېرې فاصلې او لویوالي له وجې د ناکامۍ سره مخ شوی دی. او تیپی هم په ډېر مقدار کې د اوږدې فاصلې پورې ګیس رسد کې په تکنیکی توګه ناکامه کېدلی شي. مجله لیکي په دې ټوله منصوبه کې د افغانستان برخه ډیر اهمیت لري، ځکه چې د ترکمنستان نه جنوبی ایشیا ته د ګیس د رسد بلراره نشته، او دا راز د دې نه افغانستان ته ډیره مالی ګټه رسیدلی شي. خو دې منصوبې ته یوازې په اقتصادي نظر کتل پکار دي. د افغانستان د امن یا د هند او پاکستان ترمنځ د سولې په توګه ورته کتل نه دي پکار، ځکه چې دې سره دا منصوبه ناکامه کېدلی شي، خو چې کامیاب شي نو په خپل به ورسره د سیمې امنیت وده کوي. فارن پالیسی مجله په اخر کې لیکي د تیپی ګیس پایپ لاین منصوبې لپاره عملی ګامونه پورته کول پکار دي، او که څه هم بنگلاديش په دې کې برخه اخیستل غواړي، خو د نابوکو منصوبې ته په کتو سره د دې فاصله زیاتول نه دي پکار، ځکه چې د ایشیایی پرمختګ بانک وایي د منصوبه کې شامل هیوادونه د 1300 کلونو راهیسې د خبرو اترو وروسته لوزنامې ته رسیدلي او پکار دي چې اوس یې ولستا ګټه ورسي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې خلک د ګرمۍ په موسم کې د سیلابونو د راوتلو نه ویره احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي سخت کال د جولای او اګست په میاشتو کې د سند صوبې د سیلاب څخه په اغېزمنو شوو سیمو کې د معمول څخه د زیاتو بارانونو امکان دی. بلې خواته د سیلاب څخه وارلمخ اغېزمن شوي خلک وایي چې د دوی په سیمو کې د بیا رغونې کار بشپړ شوی نه دی چې د بارانونو بل موسمې په سر راورسېده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان په سند صوبه کې د سیلاب او باران څخه اغېزمن شوي خلک وایي چې سکال هم دوی په خپلو سیمو کې د پشکال د تیزو بارانونو او سیلابونو ویره محسوسوي. تیر کال د سیلاب څخه تر ټولو زیاتې اغېزمنې شوې ضلع بدین یو استوګن علي رحمان وایي سیمه کې یو ځل بیا د پروس کال په څیر سیلۍ او بادونه شروع شوي دي، او خلکو د ممکنه باران او سیلاب څخه د بچ کېدو کارونه پیل کړي دي.
اکثر بجوبلی تیر تو ادری دلته کې ولاړ دی په نکاس نی کټرلین خطر دی. یا خلکو دا کې داخله لګیا دی
علی رحمان زیاتوی هغه سیمې چې اوبه پکې ولاړې وي هغه اوچې شوې دي، خو اوس هم ځینې داسې سیمې شته دي چې د پرسکونو بارانونو اوبه پکې لا هم ډنډ ولاړې دي. سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته کوونکي غیر دولتي ادارې بیټای ډیولپمنټ فاونډیشن یو مشر علي اکبر سانګي مشال ریډیو ته ویلي دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې تر اوسه پورې یوازې 50% کار د حکومت او مرستندویه ادارو لخوا بشپړ شوی دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی.
رائس بینک کا پورا
تیر کال بارانونو د سیمې څخه د تیرودونکو نهر خلورته جوړه شوې پوله پوره په پوره لاهو کړې ده. د جکبابات، کشمور او کنکورد نه نیولې د سمندر تر غاړې پورې ټوله دغه پوله اوبه وړې ده. د دغه پولې د بیا جوړېدو پروسه اله نیمه مکمل شوې ده، خو که د پروس کال په شان باران یا سیلاب بیا راغی نو زما خیال دی چې هر څه به لاهو کړي. هغه زیاتوي مخکنو کلونو کې سرکونه هم څه ناڅه جوړ وو او د نهرونو غاړې هم پخې او پیاوړې وې، خو اوس حالات د پخوا په پرتلا بیخی بدل دی. د قدرتي افتونو د نظم د ادارې چارواکي وای سکالی د ممکنه طوفاني بارانونو او سیلابونو څخه د بچ کېدو په مخه ټولو صوبایي حکومتونو ته ویلي دي چې د دې لپاره باید پیسې ځانګړې کړي. د یادې ادارې مشر ظفر اقبال په دې اړه وای
خدای
مکړه که دا ځل هم باران یا سیلاب راځي نو موږ به مخکې د مخه د متاثره سیمو خلکو خلک خبرو. مخکې وختونو کې به موږ صرف د ژغورنې کارونه کول، اوس به د خبرونې کار هم کوو. موږ د تیرو کلونو د سیلاب او د بارانونو له تباهۍ څخه ډېره زده کړه کړې ده. د ظفر اقبال په خبره که سږ کال د معمول مطابق باران وشي نو هیڅ ویره نشته چې د پروس کال په څیر به اوبه کلیو او ښارونو ته ننوځي، ځکه چې دوی د بیا رغونې دومره کار کړی دی چې د عادي بارانونو بوج برداشت کولی شي. د یادونې وړ ده چې د 2011 کال د جولای او اګست په میاشتو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو څخه د سیند صوبې په 28 ضلعو کې څه د پاسه 90 لکه خلک اغیزمن شوي وو. دغو اغیزمنو شوو خلکو کې لا هم یو شمېر خلک د ژوند له اساسي اسانتیاو څخه بې برخې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. اوس هم وار رسیږي زمونږ اونیس پروګرام سروې ته، او په سروې پروګرام کې زمونږ همکار ملیحا میرزاده هڅه کوي چې د پښتو ژبې د اداکارانو، شاعرانو او د فلمي ستورو سره خبرې اترې وکړي او په دې پروګرام کې د هغوی غږ تر تاسو در ورسوي. په دې لړ کې ملیحا میرزاده دا پروګرام په کشور سلطان باندې جوړ کړی. کشور سلطان د پښتو ژبې نوموړی سندرغاړی و چې اوس یې له نړۍ څخه سترګې پټې کړي. د هغې یاد دې په خیر وي. مالا اجازه راکړئ او تاسو دا پروګرام اورئ.
د پښتو د فن او موسیقۍ د میدان مشهور نامه کشور سلطان د پېښور ښار سره تعلق لري. هغې په 1915 کال کې د چودھری رحمت په کور کې سترګې وغړولې. د هغې مور پښتو نسا د پلار دویمه ښځه وه چې په مردانه مشهوره وه. د هغې تعلق د فن هغه نامتو کورنۍ سره و چې پکې چشتي، چمن جان، مهرالنسا او صبرالنسا غوندې نمونه شامل دي. د کشور سلطان خپل رونه خویندې نو، نو ځکه مور ډېره په ناز لویه کړې وه. هغه د خپل ماما زوی طارق محمود ته واده وه. هغې د موسیقۍ په میدان کې ډومبې قدم په 1950 کال کې ایښودلې. د پښتو لیکوال او شاعر لایق زاده لایق په خبره ریډیو پاکستان ته په 1955 کال کې راغلی و چې ډومبې د ګلستان بابا کلام یا الهي راولي یو ځل ګل خندان زما وویله. د کشور سلطان ویل شوی غزلې نن هم ډېر په شوق اورېدل کېږي، لکه د ګوهر رحمان ګوهر زده آشنا سترګې بنا. کشور سلطان د فن او ژوند پاړه د پاکستان ټی وی پېښور جنرال مینیجر فرمان الله جان دا غي ستاینه په دې ټکو کې کوي.
دا خدای مخله کشور سلطان دی دا غي د فن بارکه یو د فنکار په شی دا ویل شان په شی واز اوټ کلاس
څونه پور چې هغه د خپل تعلق ما سره تقریبا 15 په دیش کاله کار کړو دا هغه مهرباني و چې مطلب دا یم چې موږ له علاقه خلکو سره هغه کار کوو او موږ یې نه کړو شکولي او موږ دا هغه نه ډېر څه زده کړی دي ډېر څه دا چې شور به دي کمال شو چې هغه ته به پښتو فوک وي هم کمال چې پښتو غزل وي هم کمال چې د ریډیو چې د ټي وي چې د سټیج چې د فلم اور کس کو مخالفہ خواجہ فنکار ہوا دکھو مخالفہ خواجہ فنکار ہوا یعنی ہمیں سارا واضح ضرور و پشان تو دو بچو پشان تو نہیں کولا خبیا داغی ڈسپلن چھو اللہ صلی اللہ پچک تیم راکلل ریکار رہن تک تیم راکول چھپٹے غلطی بتیو چھو پخپل بے خپل غلطی منلہ چھو دا زما غلطی دا لکه خاله کوئی کنا دا ارکستا غلطی دا د دې ډایرکټر غلطی دا چې ما هغه خپل غلطی منله دا حمزه سلام چې دی هغه خلکو ته رسول دی دا خوشحال بابا سلام هغه خلکو ته رسول دی دا رحمان بابا سلام هغه خلکو ته رسول دی انا چې تاسو په تو چې په خپل دې کتاب نه وي دا کې شو سلطان یا دا غیر نو مرګو انکلودینګ سلمان دا لري کمالو کی اوی د دې اساس راو کلام شری کوم په کتاب کې په خونو جوړ او رسو ده په خونو په ټول ته رسو او یې نه هم خاص څه ته وي هغه دا په خپل توه چې موږ چې نه واخې شي ولې نه کې د څه څه سن دې ورو دي چې شو څه دا چې شو سره د کوم راو چې موږ به لیکل غزل یا ائتم سندر ورکا اب هغه لستې شو تو هغه بالکل لستې شو دا هغه د حافظې خدا کمال او چې کوم به د رسول نن او کو سبب ریکارډینګ او سبب او ریکارډینګ دا رسول لږ اخا د خاصو چې ته کې لږ اثر لګې د لګلې چالو شو له زیا څه څه درېدم اوب کې شو د دې په خپل پوینټ او کا نه نه چې پرون خو موږ وګورو دا چې داسې کړو دا چې دوه څه د حافظا و د میز په حواله کلام چې هغه به یو ځل یاد شو څنګه کله په سم کور ته مالي دي چې شور وی دی خپل نه اټم نه کو نه نه ونه نه یقین دا به دغه پوره یاد لکه هغه د رحمان بابا یو دی خو اټم ما سره چې هغه په ټی وی ډیر ډېر څه چې دی دي سو بشویرم زه هم نه به زیات دا ما په کوم زمانه کې زه زما سره نه لاندې اټی زو دا نه مې شي دوی ښه له مخته په ما له دوه سکال پس ته یو ځل وی مې چې شور وی دی هغه اټم نه کو ورته پوره یاد دی
دا پختو فلمونو سفر هغې د فلم در خیبر سره وکړ چې د فن جون یې یوه بله بڼه واخیسته دا یې په آواز کې ویل شوی فلمی سندرې اوس هم شهرت لري د کشور سلطان زوی خالد طارق چې په ورسته او سو کلونو کې د موسیقۍ د دنیا سره تعلق جوړ کړی دی یوه مور په هیڅ د میرمن کشور سلطان د شخصیت اړخونه بیانوي
زما مور کشور سلطان یو بالکل کم چې عام فوټیر غریلو غو نمور وی کور کې چې کم د ماشومان خیال ساتي د روټي د چيو د سکول د یونیفورم د کتابونو سهار پاسې د سکول ته هغه چې ان فکت شپه به د غي شو یا پروګرام هر ټایم کور اغلا نو سهار واغي زما د پاره زما سکول ټایم د پاره واغي خپل پاسې د خپل واغي چې په خوله مال پاره واغی ناشتہ جوړول مال لپاره واغی نه پس د سکول ته لاله واغی نه پس واغی آرام کولو شو د کمپلیټ مدر څنګه چې د مور یو مشو خیال ساتي
د خالد طارق په خبره مور یې په ډیرو سنفونو کې تجربه لرله چې هغه شان بدلی یا غزلی او سوکم نشي ویلي
وخت
پښتو ژبه کې چې چاربیته وي یا سندره وي یا غزل وي یا بدله وي. بدله اوسه پورې پښتو ژبه کې فیمل سنگرز بدل اوسه پورې څوک نشي ویلی. ځکه چې هغه ټایم خالي زما مور ویله دا بدله چې غزل دی. غزل کې هغه ټایم کې به فیمل سنگرانو کې غزل به هیڅ چا مطلب ادا کولی نه شو. هر جانر آف میوزک چې کوم دی کنه هغې کې هغې ایکسپرټیز لرل او خپل میوزک سره هغې ډېر زیات لکه مین همدا وه چې هغې بلکې خدمات دا چې څومره هغه ټایم نوي سندرغاړي هغې ته به کوشش هغې دا وو چې هغې ته موقع ملاو شي هغې ریډیو پاکستان ته راولي. هغې کې دا ماشوق سلطان، دا شکیل ناز، څومره چې هغه ټایم سندرغاړي وې، ګل ناز داسې هغه ټایم سندرغاړي وې، دا ټول هغې انټروډیوس کړی وې مارکیټ ته.
د میرمن کشور سلطان د کار او فن پیژندلوي لپاره حکومت ورته یو شمیر ایوارډونه او مراحت ورکړي دي. زوی خالد طارق وای
زما مور کشور سلطان بیسیکلی پښتو پهل سندرغاړي و چې هغه ته پاکستان کې د پرایډ پرفارمنس یعنی پرزیدنشل میډل فور پرایډ پرفارمنس ملو شو 1979 کې. هغه ټیم کې پورا زمو خیبر پښتونخوا صوبه چې کوم دا پښتون چې کوم نړۍ دا د کې چتخه ته دا بلکې انفیکټ میل سنگر ته هم دا چاته ایوارډ نو ملو شوی. ایوارډ هغه ټیم په پاکستان کې خالي هغه خلکو ته ملاوي دوه چا چې اکچولی د خپل ژبې خدمت کولو. هغه ټیم کې څومره چې د پاکستان نېشنل روزي دی 23 مارچ یا 14 اگست یا 14 ستمبر خاص ورځ وي، هغه باندې مغي همیشا ډېر جذبې او ډېر د پاکستان سره د مینې اظهار کولو. ان فیکټ 1965 کې پاکستان انډیا سره وار او 1971 کې پاکستان انډیا سره وار په دې دوه وارز کې ریډیو پاکستان ته خبر نه هغه به لایو سندري ترانې چې کوم د فوج لپاره وي هغه ترانې هغه ویلې. دیٹ واز فری اف کاسټ. 1965 وار کې 1971 وار کې هغه ته ریډیو پاکستان په خبر نه یو سند هم ملو شو دا غیر لپاره چې تاسو د پښتو ژبې او د پاکستان دومره خدمت وکړه د موږ هغه اکنالجمنت دی.
کشور سلطان نه یوازې غیر فلمی او فلمی سندرې ریکارډ کړي بلکې صوفیانه کلام سره هم علاقه لرله. دا غي د خوخې سندرې کومې وي؟ زوی خالد طارق ته اوس هم یاد دي.
خوخه خدای ټول د خوخې سندرې او اکچولی دا غي د یو فلمی کلام یو نان فلمی سندرې وي. کومې فلمی سندرې وي؟ هغه کې دیدن فلم یو گانا وا رخ د مینې نو شا حال ته چې نظر کړې سو ګزلا بچا لور کړې سو دا غا زمانه کې دا غي ډیر ذات با یاسمین خان باندې پاغي باندې پسره شو او میوزک د دې رفیع شینواری صاحب ورکړو. نان فلمی سندرو کې رحمان بابا یو کلام دو سو بشویر هم زغمونه د هجران هم رټیر دی لکه ریک د بیا باد دا غي ډیره لکه د خوخي سندره وا
خانوای داغي یو شمیر شاګردانه سندرغاړي وی چې زیاته توجه یې ماشوق سلطان لور کوله. یو زوی د خپل سندرغاړي مور د لاس راوړنو په اړه څه احساسوي؟ د خالد خان د خپلې وی باورو
بالکل چې ورکوټ به هغه ټیم لګي تاسو په دغه نمو چې کوم سو سیستم دی فیک الیکشن دی خلک وایي چې زما لکه چې مور و سندر ویلا ټي وانی ولا تا ریډیو کې ولا تا شروع کې ماته لکه څنګه شرم راتلو او بعد کې ماته ریلایش چې دا خو آسان کار دی دا خو ډېر لوی کار دی دا خو زما مور ډېر لوی خدمت کړي د پښتو انډستری او مطلب بیا چې ماته ریلایش بیا بلکې زه ډېر پراوډلی هر چاته وایم چې زما د کشور سلطان زه ان فیکټ زه پهلا فوج کې وم او چې ما فوج پرې هو د خپل هم سندرې شروع کړې او ما پهلا چې کوم البم او هغه نامو خسته یادونه هغه ما ټولې زما د والدې سنگرې هم ریمکس کړې وی ویلې مې دا غټه د افغانستان بادشاه اسپیشلی آلموست هر میاش په خبر نه پورا دا تلای د تنه کابل تطلا او پرفورمنس کو محل کېلتا دا 70s خبره ارلی 70s
دا کشور سلطان یو لور جانانا چې خپل نوم یې مهرون نساو د موسیقي په میدان کې خپې کې خودلې. کشور سلطان چې وړاندې هم د پښتنو مشهور سندرغاړي خیال محمد سره سندرې ویلې وي په ګډه درې واړو د فلم باغی لپاره یو سندره ویله. تانه بجار کړم تور سترګې شنه خالونه
Oh,
وروسته بیا جانانو د خیال محمد میرمنه شوه چې بیا یې سندرې ویل پرېښودلې. د پښتنو نوې سندرغاړو په اړه هغې ویلیو،
شل کاله پس په پښتو کې ماته یو سړی داسې ښکاري چې هغه به ډومیننټ وي په دې پوره میوزیک انډسټري باندې، هغه هارون باچا دی. شل کاله پس په چینکو کې یو چینه زه وینم، هغه ټایم وړه وه د نازیا اقبال، دا چینې چې د شل کاله پس په تېر تېر نوم وي د دې چینې.
کیشور سلطان په کال 2002 کې د ناروغۍ له امله په حق ورسېدله، خو اوس یې هم سندرې غږیږي.
ګرانو مینه والو قدرمنو، زه کمر ګل یم. تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده.